پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او ښوونکي راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا دی نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د ښوونکي په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنو. په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري، داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تېرېږي، او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات ځینې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري، داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي، نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري، د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري، له ځانه فلزي خاصیت راشي. له قوي الکلیو سره ارجایي او د قوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړولی او چې اکسیټونه یې بیا نسي جوړولی، چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورټیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسم د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي، او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایو. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، او ځینې یې هم په خپل ځان مرکب کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به کاربن نه لري او که لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور اکثر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمیر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمیر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونو ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي. عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیاتې تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتي وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي. او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې شوي چټک وي، یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې نه حل کېږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلېږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیتي او د برېښنا نه سي تېرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیتي او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورسېږي او تجزیه کېږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورسېږي او نه هم تجزیه کېږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کېږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه، مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ دو این جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ دو این او همدارنګه الکایلونه چې فارمول سی ان ایچ دو این منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاغلر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ دو این جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نومونه په پای کې اینی راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نومونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلوراید. همدارنګه د مشبو هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان، پورې او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نومې شدن عمومي قاعده یې په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمیسټري یعنې د ایفیکټ په طریقه سره یې داسې نومول کېږي چې لیکن د ځینو ډېر مشهور مرکبات لپاره ایفیکټ نوم تر څنګ پخواني مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شدنې کې جواز لري. د نومې شدنې په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنې ان ایزو او نیو مختاري پیشوند پکشې شدلو سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربون اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکشې جوړیږي چې دای نورمال پینتانونه او زنجیر لرونکي دي. دای د ایزو پینتانونه او همدارنګه دای د نیو پینتانونه زنجیر لرونکي او قریبا د دې نومې شدنه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونه استثال وایي چې الکانونه څنګه لاسته الکانو د کتریسي هایډروجنیشن څخه غیر مشبو هایډروکاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایډروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایډروکاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کېږي نو له همدې کبله د الکانونو د استثال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کېږي. لکه په مثال کې چې لیدل کېږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استثال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کېږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کېږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کېږي او دا لاسته راځي. چی په نوموړي معادله کې د دې لاسته راوړنه ښودل شوې ده چې هلوجنونه په دې باندې نصبي همدارنګه الکانونه لاسته راځي. دا الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. څرنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونی پولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډېرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وانډر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وانډر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنۍ سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحه د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې په ایشېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایشېدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې مواد لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجموع الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجموع الکان حتی په ډېر لوړ تودوخې کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تهامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او په عادي تودوخې د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړانګې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسمسای د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي لکه په دې مفتایي د دې فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سرته رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اتومي اړیکه یعنی بونځې مساویانه ماتولو یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانونو یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویضي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویضي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل انیج ایک تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اتوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوم مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اتوم رادیکل منځته راځي لکه په معادله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوال کال د دوال کال ریډیکولونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوی کال ریډیکولون څخه یو مالیکولیتان او یو مالیکولیتین حاصلیږي لکه په دې ماده کې چې لیکل کیږي همدارنګه قانونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یا هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربن ډای اکساید اوبه ترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي خود به خودي یا خپلسري تعامل یا اوټو اکسیدیشن عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کیږي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال د یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې دي لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې دریمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروفار اکساید جوړي چې په صنعت کې د هغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې دا ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي
ل ازادي رادیو څخه د درسی ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ د درسی ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو لنننی درسی ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم تر بلې خبرونې ښه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم را بندی ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ
خزه پیس واجادم غواړی چې میړانه جدا شي کنه او طلاق واخلې تر سوچ یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي د کورنۍ معاملو د خمنګانی چې دی کنه د سبب نه د طلاق من سره زی او د خزانه شي کولې چې نور برداشت وکي کنه
و موري دل چې اکثر هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي،
د خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. خسرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي، قدر منه کوونکو د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غستونزو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او حل یې ناشونی وي، طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرامه چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت لاس نیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بلاخره شخړې وي او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. راځو دې ته. طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کیږي او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کیږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اکله وایي،
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې تر څنګه چې یوه شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستي او نالوستې کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنی دوی په دې مفکوره دي چې که چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشر دوی اجازه نه ورکوي چې دوی د دې طلاق مسله حتی مطرح هم کړي او که چیرې مطرح کړی او دا کار وکړو نو بیا په اول قدم کې خپله کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور، حتی دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او خدای کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه د خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په ښځو باندې تدویقیږي.
هغه میرمنې چې په همداسې وضعیت کې شپې ورځې تېرې، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسې وضعیت سره قم وینئ، څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخه، سي اړخه، کوم وضعیت ته درسي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. که چې په اول کې اتمن ښځه د تاوتریخوالي، د خشونت او د کومې مسلې په نتیجه کې دا غواړي چې طلاق واخلي، سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي بلکې لا ورته شدیده کیږي، په دې معنی چې هماغه د خسرګنۍ کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ورسره خپله رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي، سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په ځورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسي اخیستلی، ژوند نسي کولی، خی دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د مسلمانو ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده، د شرعي احکام نه باید ځان به خبره کړي، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوي دي، احکام او شرایط موجود دي، د هغې نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسؤلیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړل شي په دې برخه کې، او تر څنګ یې خپله ښځې که لوستې دي او نالوستې دي، دوی باید د دې څخه ځان به خبره کړي چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کومې مدني حقوق دي او کومې شرعي حقوق دي. سره د دې درېو عمده او اساسي مسایلو که بیا هم فرضاً ښځه په نه توانیږي چې طلاق واخلي، هغه په خپله د ښځې ذهني وروسته پاتې والی هم دی او د ټولنې وروسته پاتې والی هم دی، چې بالاخره کیدای شي ښځه په دې مجبوره شي چې ځان له منځه یوسي، په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه ښځه که چیرې اولاد ولري، نه یوازې د هغې کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه مسله ده، ځکه چې یوه مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغېزه لري، هم ذهنی لحاظ او هم په فزیکی لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغېز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډېری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسې هلته خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، به خبره دي. اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دینه لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزې شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په د ټولو مسایلو باندې بیا هم ونتوانې دي چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي. په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا د طلاق رامنځته نشي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي، او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپل شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوه کړي چې لوی وي او کالک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپل ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو، خپلې غوښتنې خپله وپېژندي، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، دغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان ته شخصي دوی کولی شي چې ته په تلاش وکړي، د خپل ته په تلاش په نتیجه کې خالص تر وړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان درات وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 2% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي. نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل دفاع کوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شمله مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي. ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واوهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بېدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا دی، هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کسه راټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو دفاع له سوریا جبارخیل په باور
لبد مرغه افغان میرمنې لکلونو کلونو را پدی خو د داسې بد چلند ښکار دی چې دوی لایق نه دي. نه باید داسې ورسره وشي، خو په ټول افغانستان په تیره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي نور له سترګونه غورځېږي او په بیلابیلو نومونو یادیږي. له هغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت یې همدا ده چې ډېر خلک چې دي که نه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي که نه هغوی ټول کله کله ډېر زیاتی کوي خپلو ښځو سره که نه د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده که نه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي که نه او طلاق واخلي ترڅو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نه شي. یوازینی مشکل چې ډېر دي ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې که نه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي که نه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي که نه د هغې نه باید په حساب وسیله استفاده وکړي. دا ښځه دا طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت یې وکړي که نه.
کله چې یوه میرمن طلاق اخلي دا اول د کورنۍ له خوا بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي، دا څه رقم خبرې اوري؟
اول چې طلاق اخلي که نه دوی خو همدا زمونږ او تاسو رواجونه چې دي که نه افغانستان کې خو اول دوی ته یو ډېر بدنام ورکوي که نه او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي یا بل سړی ورسره مثلا زړه ښه کړي چې دوی سره واده وکړي. در اصل دا چې زمونږ کلتور چې ده زمونږ افغانان همیشه په حساب وایو که نه بیا بل خصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي که نه مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو که نه. د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې ده فرض دي که نه او دا د نکاح چې دی سنت دي که نه. چې څوک وغواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلي ده چې دا ټول د ښځې او دا ټول سړیان چې بیا اتمان باید نکاح وکړي که نه. مونږ ګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي، مجرد تللي دي که نه، وفات شوي دي، اوسه پورې واده شوي نه دي که نه، که سړیان دي که ښځې دي که نه. مګر طلاق چې ده طلاق فرض ده که نه، په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړئ چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي په یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي که نه، تاسو کولی شئ ته طلاق واخلئ ډېر صلح آمیزه. او دوهمه کې دا مشکلات چې پیدا کېږي که نه، مشکلات چې پیدا کېږي او ښځه چې ځي خپل کور ته که نه د خپل پلار کور ته باید دی لاړ شي داسې هلته چې ځي حتمن خپل ورېندار د هغې نه په حساب نه شي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې که نه طلاق یې. او نور د اقتصادي لحاظه دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره که نه، هېڅ شی نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی ده چې دا مهر ورته ورکوي که نه، دا مهر بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي که نه مهر ورته نه ورکوي همداسه سمدستي ورته څه شی نه ورکوي که نه. دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي، نشي کولی چې دا خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي، اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان دغه وکړي که نه مخته سي.
دغه اوس چې افغانستان کې میرمنې کار نشي کولی، دنده نه لري، د دوی په شمېر کې داسې ښځې هم شته چې هغو ودونه کړي وه بیا دغه کوم جارو جنجال تاسو ویلې له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوې وي، دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي. د دې په هکله تاسو څه راته وایئ؟ څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول ښځې چې دي که نه، که مونږ افغانستان د ښځو ژوند چې په حساب هره دوره کې چې وګورو که نه ډېر چې باید ای که نه نشته دي که نه. او بلخصوص اوس که نه چې دوی طلاق هم اخلي او نه شي کولی چې یو چېرته لاړ شي که نه کار وکړي یا خپله ده مثلا مخکې معلمان و که نه معلم و یا هر شی چې و هغوی خپله آزادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي که نه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي که نه، هغه خو طلاق نه اخلي که نه. چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي که نه اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي که نه، چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتماً خپل ماشومانو سره به ځي که نه. دا ډېر مرونه د ماشومانو په قصه کې نه دي که نه، هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي یو شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو که نه، دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي که نه، مخ کړی ده یا شاقه کارونه ته مخ کوي یا لذي یا مغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګان یو شی کوي چې مخته خپل نفقه ترلاسه کړي، دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې شوي، مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن چې په کورنۍ کې هم له ستونزو سره مخ کوم ټکي چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوري د طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي، او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي که نه، همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همېشه خبر یم که نه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم که نه، ډېری دغه چې دي که نه، ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت یې ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي، دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، ورباندې سختې راغلي، تنګې راغلي که نه، د هر له خوا نه ده، مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي که نه، یا سره یو بل هغه کوي که نه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دې چې څوک چې کور ته ناست دي حتما رواني حالت ښه نه وي که نه، دا ډپرس ډپریشن ورته پیدا کیږي، دې له خاطره جنګونه ډېریږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډېر شوي رہی.
په دغسې حالات کې نارینه وو ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمنې که زړه هم ښه کېږي طلاق ته که نه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي که نه، دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا ښځه وایي وایي کور کې باید دوی تیر کړي که نه، تیر کړي او زما وایي نوم باید هغه نشي چې دا ولې وایي بیرون لار طلاق واخیستل که نه، دې له خاطره خو دوی نشي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نشي کولی چې د کور فضا په حساب ډېر ښه وساتي که نه، همیشه هغوی د خپل دند سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي که نه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي که نه، او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه د افغانستان حالت دوی ګوري که نه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي که نه، سړو باندې دونه نشته دي که نه، هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي، هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې و پرون تلل یو ډاکټر وه که نه، یا یو انجینر وه، یا یو وکیل وه، اوس چې دا کور کې ناسته دي دې ته ډېر سخت دي که نه، د دې حالت ډېر سخت دي، دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي، دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي که نه، چې مونږ باید دې سره تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره که نه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بالکل جامه کې هم بندي یو که نه، او کور کې هم بندي یو که نه، دې له خاطره بس باید ډېر باید احتیاطانه محتاطانه باید رفتار وکړي د خپلو ښځو سره.
که همدغه یو شمېر نارینه چې په کورنیو کې تاوتریخوالی کوي، که دوی خپل چلند سم نه کړي او میرمن یې په دې ونه توانېږي چې دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پیل کړي، دغلته حالات څومره خرابېدلی سي؟
حالات طبیعی ده خراب ده شی چه دوی پیسا پیر چه ما لیدلی ده ده مخ که ده دینا او سم دو دری کالا مخ کم چه ما کلا لیدلی ده چه کلا چه ده ناری نه نگواری چه ده طلاق ورکی آقا ورکی جنگو نه دو نخ و دشمنی بد لیگی که نه ده فامیلو دشمنی پیدا که گی آقا پیدا که یا ده چه خزه بلکل زی نو خپل حساب ورکیه بالکل خار نه بل خار ته زی بیخی او یا دا چې خپل پلار کره بزی او هغې نه پس بس همدا جرګې دي او جرګې دي چې جرګې وکړي تر څو چې یا طلاق واخلي یا تا یې بیرته یې هغه وکړي. دا ستونزه ډېر لیدلې ما چې لیدلې ده ډېر خلک ژوند هغه کړی ده څوک چې امکانات لري بېخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلی دي بله یو ځای ته تللی دی چې بېخي د کورنۍ نه بېخي د دواړو کورنۍ نه بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه یې نه لري که نه اطلاع یې نه لري چې دوی چېرته دي که نه دونه یعنې خلک مجبورېږي که نه بس زه وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه یې که نه چې نو جوړېږي باید ډېر سلام حساب پورې باید دوی یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات دوی ته پیدا نه شي.
تاسو په پیل کې ویل چې که چېرې جنګ جنجالي نو بهترینه لار جدا کېدل دي خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډېر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني آرام ژوند نه غواړي او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي.
ډېر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده داسې وایي اسلام څه کوي وایي مونږ افغانان یو دې له خاطره زمونږ یوازنۍ هغه هم چې ډېر دي که نه مشکلات هم افغانستان کې چې ډېر دي مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه اما ټول خلک زمونږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه د اسلام قوانینو نه خبر نه دي همداسې سرسري هغه یې ویلې دي که نه مونځ کوي یا مسجد ته ځي هغه نه تر اوسه پورې داسې اساسي اسلام دوی ته ښودل شوي نه دي دوی خپل ځان پیښ شوي نه دي همدې له خاطره دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شولو نه صحیح مسلمانان شولو که نه که صحیح حقیقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې یو اسلامي هغه دي که نه چې قواعد یې مونږ باید ومنو هغه وکړي هر شی باید اسلام ده چې وګوري ډېر په آسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي. یا
په آخره باندې تاسو نظر د تاسو مشوره دغسې کورنیو ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه چې دوی څوک دي او زه څوک یم پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دي په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دي که نه یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دي که نه چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته بیسي که نه دوی باید خپل ژوند مخته بیسي او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي یا اولادونه پیدا کړي دوه درې څلور اولادونه شي هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي هغې نه بیا ډېر مشکلات پیدا کېږي د اولادونه بیچاره ګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي دې له خاطره زما پیغام دا دی چې اول باید ډېر د سړیان چې دي باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې او همداسې مېرمن هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخته بیسي چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانشي ډېرې سختې رانشي دا نه غواړي چې جدا شي که نه زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تېرېږي په خراب هم تېرېږي په ولې په ښه یې نه تېرېږي د خپل ماشومان له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي شخړه کوي یو د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابېږي که نه هغې نه بیا ښه ده چې دوی په صلح آمیزه توګه باید لاړ شي او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دي که نه کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی. همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او مېړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هوارېږي جدا کېدل مناسبه لار ده.
چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون اخري کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه zarar مومي هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکړي هغه د مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خو بیا طلاق دا او طلاق انحلال د ازدواج دا د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختمیږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ باندې نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت دغه ممانعت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سولو لمړي خاوند نه خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولې سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.